من فرهيش نفيت بشرون
من حماس
برشين أمباز كيداي يونيكنا قوة مفنكيو زائزة مرانيكز لكو مواجي يعني ملينغو معلوم
وحول تأكيد الرئيس الإيراني بزشكيان خلال الشام في ما وكالة أمريكان ما في تهديد يوغيدي في أمريكان في القوانين والقواعد التي يعرفها السياسات التهديدية التهديدية التي تحاول تأكيد التقدم العلمي والتقني الإيراني حول هذه المواضيع والسماوية والاستقلالية.
موقف ثابت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية للدفاع عن حقوقها في تونس عبر عنه الرئيس الإيراني مسعود غنيم خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، حيث أكد التزام طهران بالقوانين الدولية ورفض القطع لأي ضغوط تهدف إلى تقديم حقوق الشعب الإيراني لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي. وأشار بزشكيان إلى أن تقاعس الوكالات الدولية للطاقة الذرية وعدم تحركها حيال العمل العدواني الذي ارتكبه كيان الاحتلال الإسرائيلي أثار استياء واشمئزاز الشعب الإيراني. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الهجوم على المنشآت الإيرانية أثبت فشل الخيار العسكري، مشددا على أن الحل الوحيد يتمثل بالعودة إلى المسار الدبلوماسي بشرط تخلي الطرف المقابل عن أطماعه العسكرية. وأضاف عراقشي أن إيران صمدت بشجاعة خلال العدوان ما أجبر الغزاة على وقف عدوانهم والمطالبة بوقف إطلاق النار غير المشروع والذي لا يمكن التعويل عليه بسبب سجن الكيان الإسرائيلي السيء بهذا الشأن. بدوره حذر النائب إبراهيم رضائي المتحدث بمسميات لدى الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي من استمرار الضغوط الأوروبية مؤكدا أن طهران قد تتجه نحو خطوات تصعيدية تشمل الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ورفع نسبة التخصيب إلى ما يتجاوز 60%.
أيدينا ليست خالية الوطاب في مقابل تفعيل آليات الزنا في دار المقاومين يراتنا متعددة وأقلها هي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. في الواقع قد يكون هذا ردا محتملا بالإضافة إلى ذلك يمكننا إدراج تصدير أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد وسبل تطويرها وإنتاجها على جدول الأعمال وهو ما لم نفعله حتى الآن.
وتؤكد مواقف القيادات الإيرانية في هذه المرحلة الحساسة تمسك طهران بخيار الشرعية الدولية والدبلوماسية مقابل رفضها التام لأي محاولات لفرض الإرادة الخارجية أو انتقاص الحقوق السيادية خصوصا في المجال النووي.
Tangu mwaka 2000 mamia wa Palestina nusu yao wakiwa watoto wanauawa na jeshi la Israel kila mwaka.
Hala waziri wa khareji al-Irania أكد وزير الخارجية عباس عراقشي أن الملف النووي السلمي الإيراني لا يقسم دون إرادة حقيقية تريد رؤية هذه الإرادة قبل أن تتخذ قرارا باستئناف المفاوضات. وفي نفس السياق أشار عراقشي أن الهجوم الأخير على المنشآت الإيرانية أثبت لا وجود لحل عسكري إلى أن طهران تتفق بأيهود مع كيان الاحتلال وهي جاهزة لأي خرق
وحول
الحرب الأخيرة على الجمهورية الإسلامية اعتبر عراقشي أنها عدوان غير مبرر للكيان الإسرائيلي على بلاده التي مارست أحد الدفاع عن نفسه
وتركبت
قوات الاحتلال صباح اليوم الزرق المهمية ضد منتظرين المساعدين في رفح جنوب قطاع غزة
uzalishaji.
Hii ilionyesha haswa baada ya kimbunga cha Al-Aqsa mnamo
Oktoba 7, 2023, kiasi kwamba katika kipindi cha miezi mitatu tu Israel imeharibu zaidi ya 70% ya nyumba za Palestina huko Gaza, kutoacha nafasi yoyote ujenzi wa mali au ufufuaji wa kiuchumi huko Gaza kuendelea kulipua eneo hilo, kufanya hali ya Gaza kuwa mbaya zaidi kuliko hapo awali, kana kwamba Israel imetoa hukumu ya kifo kwa watu wa Gaza pamoja na uovu wake wote. Nataka kusiweko nchi inayoweza kuilaumu kwa vitendo vyake hivyo vya kinyama. Mpenzi msikilizaji, episodi ya 9 ya podcast ya makosa 10 mashuhuri kuhusu Israel imefikia
tamati. المجتمع الدولي دعا فيه إلى تحرك فوري لإنهاء ما وصفه بكارثة للأوضاع الإنسانية وتجويع الجماعي في القطاع، وطلب المكتب في ندائه بتحرك فوري لفتح ممرات إنسانية إلى غزة وإنهاء تسييس المتعمد للمساعدات ورفع الحصار لوقف كارثة التجويع الجماعي وفرض ممرات إنسانية آمنة ودائمة بإشراف دولي لضمان وصول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة ورفع الحصار فورا عن القطاع، وتحرك دولي بفتح تحقيق عاجل في جريمة التجويع وتقديم المسؤولين عنها إلى محاكمة عادلة. حضرت وكالة غوط وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تعديلات على قوانين الكنيست لغرض إعاقة عمليات الوكالة بالضفة الغربية المكتب، جاء ذلك بعد مرور شهرين على الإغلاق القسري لست مدارس للأونروا بالقسم أخرى الوكالة، إلى أن تعديل يتضمن منع تزوير منشاة الأونروا بالمياه والكهرباء السلاح على أرض تقع عليها بعض مكاتب الوكالة. وأخيرا استشهد مواطن لبناني بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية أحد المنازل في مدينة القيام جنوب لبنان في تصعيد جديد للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر، كما قصفت مسيرة إسرائيلية محيطة بمتاعك الشعب قنبلة صوتية، كما قصفت طائرة أخرى قنبلة على الحي الشرقي لبلدة الأظهر الحدودية في قضاء سور، وتوغلت قوة إسرائيلية في بلدة ميس الجبل وقامت بتفتيح وتفجير حفارتين كانتا تعملان في إزالة أنقاض المنازل، وكذلك ضمن سلسلة ارتداءات الاحتلال المتواصلة على قرى الجنوب والبقاع والضحية الجنوبية في في ختام نشرتنا للأنباء نذكر بأبرزها. رئيس بازشكيان يؤكد التزام طهران بالقوانين الدولية ورفضها لأي ضغوط تهدف لتقييد حقوق الشعب الإيراني. عراقشي يؤكد أنه لا مفاوضات إلا بتخلي الأطراف الأخرى عن الحلول العسكرية. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة ارتكبوا الاحتلال عند مركز لتوزيع المساعدات في رفح. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني عربيك راديو الدهر. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية.
Ya kigai. Mbali na hayo, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Alhamisi hii ya Julai 17 ilizindua rasmi dira ya taifa la 2050 katika hafla maalum iliyohudhuriwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa mujibu wa dira hiyo, nchi ya Afrika Mashariki imejiwekea lengo la kufikia uchumi wa dola za Marekani trilioni 1 ikitoka kwenye uchumi wa dola bilioni 85.4 mwaka 2024, na vile vile kupandisha kipato cha kila mtu hadi dola 7,000 kutoka dola 1,227 mwaka 2023. Akizungumza katika hafla hiyo, Dr. Samia amesema changamoto za miundombinu, mabadiliko ya tabia nchi, matatizo ya utawala kama rushwa, ukosefu wa wazi wa kisheria vingali vinazuia kasi ya maendeleo. Mama Samia amesema
Kuna wanasema maisha bora kwa kila mtu. Sisi kizo wa awamu ya tano utakubali kujenga msingi wa uchumi wa viwanda na vichocheo vya uzalishaji na miradi mikubwa ya kimkakati
ya usafiri. Ayuna azizi ta amuru fi kayfiyati tahqiq al-qawm ba'da al-intikhabat. يوضح أن حزب السين يرسلون بها من أجل
Unisho unoshisha Iran Islami biplob hoar por edesher biruddhe nishedhaka arop korar pashapashi opoprochar o onuprovesh ke Irani jatir upor chap srishti korar hatiyar hishebe byabohar kore Amerika. 1979 saler November mashe Iraner bishwobidyaloy gulor ekdol shikharthi Tehranist tatkalin Martin dutabash dokhol korar por Tehraner biruddhe prothom nishedhaka arop kore Washington. মার্কিন দূতাবাসে বসে ইরান বিরোধী ষড়যন্ত্র করা হয় বলে শিক্ষার্থীরা সেটিকে দখল করে এবং পরবর্তীতে ওই দূতাবাসকে গুপ্তচর বৃত্তির আখড়া হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি এই ঘটনাকে দ্বিতীয় বিপ্লব হিসেবে অভিহিত করে বলেন, এই বিপ্লবের মর্যাদা প্রথম বিপ্লবের মার্কিন জন নিক্রো পন্ডিয়া জানেন কি আমেরিকায় কেন হয় না? তিনি নিজেই প্রশ্নের উত্তর কারণ মার্কিন তেহরানে মার্কিন গুপ্তচর ব্যক্তির আখড়া দখলের পর আমেরিকা ও তার মিত্ররা ইরানের বিরুদ্ধে প্রথম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পরবর্তীতে 1981 সালের জানুয়ারি মাসে মার্কিন পণবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হলে আলজেরিয়া ঘোষণা অনুযায়ী ইরানের উপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা, কিন্তু ওয়াশিংটন ছিল মার্কিন পণবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হলে মার্কিন সরকার দেশটিতে আটককৃত ইরানের সম্পদ তেহরানকে ফেরত দেবে এবং শাহের আমলে পরিশোধকৃত অর্থের বিনিময়ে চুক্তি অনুযায়ী ইরানকে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সরবরাহ করবে, কিন্তু ওই চুক্তিও লঙ্ঘন করে ওয়াশিংটন। বর্তমানে ইরানের অর্থনীতির এমন কোন খাত নেই যেখানে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা বলা হয়। আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলো ইরানের বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দিয়েছে। এমনকি 2020 সালে বিশ্বের প্রায় সব দেশের মতো ইরানকে করোনা মহামারী মোকাবেলা করতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল, তখনও আমেরিকা ইরানকে ছাড়া ছাড় দিতে রাজি হয়। মার্কিন সরকার মুখে দাবি করেছে তারা খাদ্য ও ঔষধের মতো অতি জরুরি পণ্য আমদানির নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি, কিন্তু বাস্তবে ইরানকে বহির্বিশ্ব থেকে করোনার টিকা আমদানি করতে বাধা দিয়েছে। ইরানের বিশেষজ্ঞরা নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে যতদিন পর্যন্ত করোনার টিকা আবিষ্কার করতে পারেনি ততদিন ওই টিকা আমদানির উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। ইরান যখন নিজস্ব গবেষণা লব্ধ টিকা ব্যবহার করতে শুরু করে তখন ওই নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়। পাশ্চাত্যের ভয়াবহ এসব নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ করে অনুভূত দূরের কথা, টিকে থাকাই অন্য কোন দেশের জন্য দৃঢ় ব্যাপার। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ উসমান খামেনির ভাষায় ইরান নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সাত মঞ্জিল পথ অতিক্রম করছে। অন্য কোন দেশ হলে তার পক্ষে এক মঞ্জিল অতিক্রম করা সম্ভব হতো। ইরানি জনগণ মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে ও তার প্রতি ইমান অটুট রেখে এবং সর্বোচ্চ নেতার দিক নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম। আজ অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও গবেষণা এবং সামরিক বিশ্ব সকল ক্ষেত্রে ইরানের উন্নতি চোখে পড়ে।
শ্রোতা বন্ধুরা, ঘটনার নেপথ্যে ধারাবাহিকের শেষ পর্বের একেবারে শেষ পর্বে চলে এসেছি। 15 পর্বের এই অনুষ্ঠানে আমরা বর্তমান যুগে ভাসমান জগতের গুরুত্ব তুলে ধরেছি আর বস্তুকালীন শক্তিগুলো এই জগৎ ব্যবহার করে তুলনামূলক অনেক কম খরচে সাধারণ লোক অর্জন করতে পারে। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো গণমাধ্যম বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন 2022 সালে ইরানের বিরুদ্ধে বিদেশি যে সহিংসতা চাপিয়ে দেওয়া হয় তা ছিল দেশের পক্ষ থেকে আরেক দেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রথম বিশ্ব সাইবার যুদ্ধ। ওই যুদ্ধে ইরানের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কাজেই এ ধরনের যুদ্ধ থেকে নিরাপদ থাকতে হলে যে কোনো দেশের জনগণের মধ্যে গণমাধ্যম বিষয়ক সচেতনতা বাড়াতে হবে।
শ্রোতা বন্ধুরা, এখানেই শেষ করতে হচ্ছে ঘটনার নেপথ্যে আজকের আয়োজন। শুরুতেই যেমনটি বলেছিলাম, আজ ঘটনার নেপথ্যে অনুষ্ঠানটি শেষ হতে যাচ্ছে। আগামী সপ্তাহ থেকে নতুন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। যারা সঙ্গ দিলেন
Oh, oh, oh. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। গ্রান ওয়ারিদুনকো আসসালামু আলাইকুম। দা তেহরান দে বে ইরান বে ইসলামী জমহুরিয়াত খাজ।
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د اوس ښاغلی واقفي درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا
بمناسبة ذكرى استشهاد
ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن
كما قلنا ولا قال قائل
ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الان.
اولئك لهم مغفرة واجر كبير.
او الحان مختلفة ولربما شابه احد هذه الالحان الغناء المتعارف في مجالس اللهو او في غيرها.
الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر
birer buçuk saatlik Türkçe yayınımızı
Safa'nın
او مهربان خدای په نامه کوم یو بني ادم ته د یو نعمت خون ورکړ او بیا تر بیت واخلو نو حزنا امید او نا شکر شي او کنیمت او سوکالی ورته تکلیف او رست ورکړو نو وای چی نور مو زما در دون او غمونه وات شول او په دغه حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وي یاري خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او لوی کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اورېدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ او ساعت خپرونې سره زه علي اصغر عابدي ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم. نن د شنبې ورځ د 1400 لمریز کال د چونګاښ د میاشتې 28مه نېټه او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 19مه ده چې د 1438 قمري کال د محرم الحرام د میاشتې له 23مې سره سمون خوري. نن به هم خپرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې د اروپایانو په دوه ګوني کړچار د هندوستان د سختو نیوکو لاملونه وڅېړو. له هغه وروسته به هم د ایران او د افغانستان او ورځپاڼې ته یو کتنه وکړو. بیا به هم د رڼا د سرچینې په معنوي خپرونه کې درته قرآن شریف د ځینو آیاتونو شأن نزول وڅېړو او په پای کې به هم د تلپاتې وجمې خپرونه واورئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته پروګرام ختم شي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی شئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonnahnewi@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه شریکولی شئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرټکی. ایران د اروپا د ګواښونو په وړاندې له این پی ټي څخه د وتلو او د یورانیمو د لا زیاتې بدعینې په هکله خبرداری ورکړ. د افغانستان او ایران ترمنځ به د سوداګریو ګډه ازاده سیمه په کار پیل کړي. اسرائیل رژیم د غزې د خلکو د ایستلو لپاره له ایتیوپیا، اندونیزیا او لیبیا سره خبرې پیل کړي او د سوریې په سویدا کې د وروستۍ نښتې په خاطر 2500 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. قدرمنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت په پارلمان کې د ملي امنیت او د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مویاند ابراهیم رضایی د فرانسې، جرمني او انګلیس لخوا د معاشي میکانیزم او د امنیت شورا د بندیزونو د فعاله کېدو د ګواښ په اړه تصمیم ته وویل. اروپایي هیوادونو له هغه وخته چې امریکا له برجام ایټمي هوکړې څخه وتلي هیڅ ډول خپلواکه اراده نه ده ښودلې او په ځانګړي ډول د ډونالډ ټرمپ د حکومت پر حالې بشپړه انفعالي چلند درلودلی دی. هغه د انسټکس مالي میکانیزم د ناکامۍ او د امریکا له وتلو وروسته د اروپا د نه ملاتړ یادونه وکړه او ویې ویل تیرې تجربې ښیي چې له اروپا سره مذاکره چندان ګټه نه لري ځکه هغوی عملا د امریکا له بندیزونو سره بشپړه همغږي درلوده. رضایي وویل حتی که د ماشي میکانیزم رسما هم فعال سي د بندیزونو په وضعیت کې به بنیادی بدلون را نسی ځکه چې د ایران اسلامي جمهوریت هم دا اوس هم د سختو نړیوالو بندیزونو تر فشار لاندې دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان د ملي امنیت او د بهرنیو اړیکو د کمیسیون ویاند د ځینو لورو د ګواښونو په اړه چې ګواکې که د ایران په خلاف د امنیت شورا بندیزونه بیرته فعاله کوي وویل د ایران اسلامي جمهوریت له پخوا هم له غلیمانه ګواښونو او اقداماتو سره مخو او د سختو فشارونو د مقابله تجربه لري. نوموړي وویل د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه لا ټولې خپلې ستراتیژیکې وسیلې نه دي کارولي او که ارتياوي ګن مهم او کارنده انتخابونه دلودس رضاي سرګم کړه ایران تروسه یوازې د الحاقي پروتوکول عملی بهیر ځندولې ده او لا هم د ان پی ټي غره پات ده خو که د اروپایانو فشارونه دوام پیدا کړي لدی تړون څخه وتل د یورانیوم د غنی سازي کچه یعنی د بډاینې کچه تر شپېته سلنه هم زیاته الوړول د پرمختللو سنترفیوژونو تولید او صادرات او همداراز د لا پراخو اټومي همکاریو پیلول به د ایران په غبرګونیزو اقداماتو کې شامل وي. هغه په پای کې ټینګار وکړ لویدیځ باید پوه سي چې د ایران پر ضد د هر ډول نوي فشار هڅه به له پرېکنده درانده او پښیمانه کوونکي غبرګون سره مخ سي. همغسې چې د روانې دولس ورځنۍ جګړې پر مهال د ایران اسلامي جمهوریت غبرګون د دښمنانو لپاره د عبرت درس وګرځېدی. د خراسان رضوي والي غلام حسین مظفری په مشهد کې د افغانستان د سرپرست حکومت کنسول جنرال سره په لیدنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د دوغارون ګډ آزاد زون د پیلول د کار د پیلول اعلان وکړ. هغه ټینګار وکړ چې دا یو مهم اقتصادي فرصت دی چې د دواړو وادونو ترمنځ به په سوداګرۍ کې توازن رامنځته کړي. هغه وویل چې دا وړاندیز په ایران کې د سرپرست حکومت والي ته وړاندې شوی تر څو د سیمه په ګډه اداره کړي او د هغې داخلي پولې له منځه یوسي. د خراسان رضوي والي وویل چې په دې حالت کې د دواړو وادونو سوداګر کولای سي په دې سیمه کې فعالیت وکړي او د دې لارې نورو هیوادونو ته صادرات وکړي. دا سیمه به په وچه سیمه کې د بندر په څیر وي او د زرګونو خلکو د کار کولو وړتیا ولري. هغه ټینګار وکړ ایران او افغانستان باید خپل اقتصادي همکاري پراخ کړي. د ستونزو حل د ګډو اقتصادي فعالیتونو پراختیا ده. مخکې ایراني چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د ډیرو ظرفیتونو په رامنځته کولو ټینګار کړی و او ویلي وو چې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ډیری بېخپینایي پروژې روانې دي. د افغانستان د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د اعلان له مخې په تېر کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 3 میلیارد و 300 میلیون ډالر څخه اوښتې ده. له دې جملې څخه 3 میلیارد و 311 میلیون ډالر له ایران څخه واردات وو او د افغانستان د صادراتو اندازه 55 میلیون ډالر اټکل سوي وه. په دې سوداګریزو تبادلو کې افغانستان تېر کال له ایران د غیر تیلي توکو لپاره 5 لوی مزل ګڼل کېږي. ویل کېږي چې ایران د افغانستان د صادراتو اندازه د تېر په پرتله د پام وړ وده کړې او لا هم مخ په زیاتېدو ده او دې کار د دې صادراتو د ودې لپاره هیله پیدا کړې ده. بل خبر وه چې زموږ خبریال په کونړ ولایت کې د سختو اقتصادي حالاتو په هکله یو راپور چمتو کړی دی. راځئ چې په ګډه ورته وغږیږو.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسېدونکو د ژوند د لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي. چارواکي وایي د سرکانو په ګډون د دوی ورځ په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د رغبیزو پروژو د پیل تابع کړې ده. سرکانو د کونړ ولایت هغه ولسوالۍ ده چې مرکز اسدآباد تر څېرمه د ډیورنډ پر پوله پرته او دا هلته خواوشه دوه لسیزې د امریکایي ځواکونو ستره پوځي هډه هم موجوده وه. خو د امریکایانو تر وتلو وروسته د دې سیمو اوسېدونکو ته یوازې ولږه تنده، بېکاري، وچکالي، بېکوري، جګړې او نورې بلا ستونزې پاتې شوې چې تر اوسه ورته لاسه پورې وړاندې د دې سیمو اوسېدونکو وایي سرکونه یې خامه پاتې دي، روغتونونه او ښوونځي نه لري او کرنیز سیستم یې هم د اوبو خور لپاره د منظم سیستم د نه شتون له امله په مشت حساب دی.
لارې مشکلات خو ډېر زیات دي، ځکه چې زموږ بلاګانې چې ځي خواران موټرسیکل والا ورشي که نه هغه موټرسیکل والا به یو ځلې بیا به د ګاډي والا شړې ته وځي، یو کس به وځي نو مشکل به حل کېږي. دې یو بیا به په ریواج باندې که دواړه ګاډي داسې په ریواج باندې یو به د ډېر ریواج کوي نو په هغه ځای کې به مشکل به حل کېږي. او تاسو خپله هم ولیدله چې بیا هم ګاډی پکې تېرې بیا نه شي منډه. البته خوړونه دي، د کلونو ته هم ضرورت دی، ځکه چې دا خوړونه زموږ د ورځ سیلاب چې راشي بیا موږ به دا یو میاشت خو ګاډي مالې په دې راتلی نه شي، ځکه چې دا ګران جوړېدل دي.
فارزی غونډې کې نه دی، یو په ادم زړه کې دی نور دې قوي کې
کلینیک او د ودانه په شکل یو مریض د بستر په خاطر باندې یو ورځ د پاره دی او یو ګنټه د پاره لکه نن ته چې دا بدبختي جوړه ده نو سړي کې د روزګار نه جوړه ده روزګار نشته دی روزګار به خو نشته دی په دې وطن کې په دې غرونو کې دا څو لوی لوی وړه لکه دوه شکل من لرو دا منطقه دا په دې کې د یو روپۍ روزګار نشته ممکن د چا پنځه سره مالي نه واغان د فقر او د وچکالۍ او د لږې د وجې نه خرڅ کړي لکه اوس موږ حالات دې ته روزګار نشته دی اکثر ننګرهار
افغانستان د تولین او خبرو چارو وزارت مرستیال مولوي محمد اسماعیل غزنوي چې د کونړ ولایتي چارواکو په مرکز دغه ولسوالۍ ته ورغلی خلکو ته په ناسته کې وویل د سرکاني ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په ټولو سرحدي ولسوالیو کې چې د ډیورنډ فرضي کرښې په څېر پرتې دي د بیا رغونې ګڼو پروژو تر لاس لاندې نیولي چې پر وینا یې ژر به چارې پیل شي
خبرونو دوام تل ابیب د خپل اپارټاید پلان د عملي کولو لپاره ایتوپیا، انډونیزیا او لیبیا ته مخه کړې. سیونیس رژیم د غزې د اوسیدونکو پر ضد د خپلو اپارټایدي پلانونو د عملي کولو لپاره په امریکا باندې تکیه کوي او د امریکا ملاتړ ته ضرورت لري. د شنبې په ورځ د الجزیرې د راپور له مخې لویدیځو خبري سرچینو راپور ورکړی چې سیونیس رژیم د غزې د خلکو د جبري کوچولو لپاره خپل نوی اپارټایدي او جنایتکارانه پلان پیل کړی. اکسیوس د ځینې سرچینو په حواله راپور ورکړ چې تل ابیب هڅه کوي له ایتیوپیا، انډونیزیا او لیبیا له چارواکو سره خبرې وکړي څو د غزې خلکو ته په دغو هیوادونو کې ځای ورکول شي. دغې سرچینې وایي چې د موساد مشر د ټرمپ استازی سټیو ویټکاف ته ویلي چې دغه رژیم له انډونیزیا، لیبیا او ایتیوپیا سره د غزې د اوسیدونکو د لیږد په اړه خبرې اترې پیل کړي دي. د موساد مشر ادعا کړې چې د یادو هیوادونو د فلسطینیانو د منلو او د ستوګنې وړاندیز ته مثبته رویه ښودلې ده. دغو سرچینو اکسیوس ته ویلي چې د موساد مشر له امریکا غوښتي چې یادو هیوادونو ته د امتیازاتو په ورکولو سره په دې کار کې د تل ابیب سره مرسته وکړي څو هغوی قانع شي. سرچینو ویلي چې ویټکاف تر اوسه روښانه دریځ نه دی غوره کړی او دا هم نه ده معلومه چې واشنګټن به په دې موضوع کې مداخله وکړي که نه. د ایمان له راپور سره سم د امریکا پخواني ولسمشر ټرمپ د 2000 بخښنه غواړم د ایمان له راپور سره سم د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال د جنورۍ په 15مه داسې یوه طرحه یې وړاندې کړه چې له مخې یې باید د غزې خلک ګاونډیو هیوادونو ته لکه مصر او اردن ته انتقال شي. خو دا طرحه د مصر، اردن او نور عربي وطنو او سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو له سخت مخالفت سره مخامخ شو. ورسته بیا امریکا د غزې د نیولو طرح هم وړاندې کړه. د امریکا ولسمشر دغه جنجالي طرح د اسرائیلو له لومړي وزیر نتنیاهو سره په خپله لومړۍ ګډه خبرې ناسته کې افشا کړه چې د فلسطینیانو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. نوموړی ټینګار وکړ چې فلسطینیان باید له غزې څخه ووځي او مصر او اردن دي هغوی په خپله خاوره کې ومني. ټرمپ د غزې د اوسېدو نامناسب شرایط چې د سیونیس رژیم د پوځ د ویجاړوونکو بریدونو او جنایاتو له امله رامنځته شوي د یوه دلیل په توګه مطرح کړ او له عربو هیوادونو په ځانګړې توګه له مصر او اردن څخه وغوښتل چې د غزې له خلکو سره په میشتېدلو کې مرسته وکړي. د سوریې په سویلي سویدا ولایت کې د څو ورځو ناقرارۍ او نښتو وروسته د دې پیښې د مړو شمېر اوس شاوخوا وسو شلو کسانو ته رسېدلی دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ادارې په یو راپور کې لیکلي چې په دې ولایت کې د جګړې ساحه لا هم پراخه کېږي او په دې پیښو کې د مرګ جوبلو شمېر شمیر هر ساعت نور هم مخفازیت یادوري. خود محمد الجولانی په مشرۍ د سوریه د لنډمهالي حکومت د روغتیا وزارت د شمیره ډیره ټیټه یعنی 260 تنه شوتلې ده. دغه ادارې وړاندې ویلي چې په سویدا ولایت کې د ناقراریو په لړ کې 1,500 نور کسان هم ټپیان سوي دي. په ورته وخت کې د سوریه د فتوا شورا اعلان کړی چې د اسلام د اصولو پر بنیاد خیانت او د سیونیست رژیم سره همکاري د سزا وړ ده او د ماشومان او ښځو وژل په ملکي وګړو باندې برید کول او له خپلو کورونو څخه د هغوی بې ځایه کول منع دی او ناروا کار دی. د ادارې ویلي چې د سوریې لنډمهاله حکومت دنده لري چې له تبعیض پرته د ټولو وګړو ساتنه وکړي، امنیت د خلکو ټینګ کړي، د بغاوت مخه ونیسي، د تیری کوونکو مخه یعنی د سیونستانو مخه وګرځوي او ټپیانو سره مرسته وکړي. د سوریې لنډمهاله حکومت هم یو اعلامیه خپره کړې. اعلان یې کړی چې مسؤول ځواکونه په سویدا ولایت کې د نښتو پای ته رسولو لپاره سرتیری لیږي او د عمل د کړکیچ د حل لپاره د سیاسي ګامونو سره په ورته وخت کې ترسره کیږي. بل خبر دا چې د مسکو برلین ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي. روسیه له جرمني سره د پوځي همکاریو له تړونه ووتله. د روسیې لومړي وزیر د جرمني د حکومت د دښمنانه سیاستونو له امله له دغه هیواد سره د پوځي همکاریو د تړون څخه د وتلو فرمان لاسلیک کړ. د کیف انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د روسیې لومړي وزیر میخایل میشوستین پرون له برلین سره د پوځي تخنیکي له تړون څخه د وتلو حکم صادر کړی. د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغه خراب شوې چې اروپا او امریکا د اوکراین جګړې له امله پر مسکو باندې پراخ بندیزونه ولګول. داود نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصرہ.
قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي تبصرې په برخه کې به دا وڅېړو چې ولې هندوستان د اروپایي اتحادیې په دوهګوني چلند اعتراض کوي. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري، د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې پر ضد د اروپایي اتحادیې له نویو بندیزونو او همداراز پر یوې هندي پیټرو کیمیکل چڼځای کمپنۍ باندې له بندیز لګولو سره مخالفت وکړ او د انرژۍ د سوداګرۍ په برخه کې د دغې اتحادیې له دوهګونو معیارونو سره خپله ناخوښي سرګند کړه. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند راندیب جیسوال ویلي اروپایي اتحادیه باید د انرژۍ په تجارت کې عادلانه، غیر سیاسي او متوازن چلند غوره کړي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند راندیب جیسوال د ایکس په ټولنیزه رسنۍ کې د روسیې په خلاف د اروپایي اتحادیه د نوي بندیزونو په اړه ولیکل. هندوستان د بندیزونو د لګولو لپاره له یو اړخیزو اقداماتو څخه ملاتړ نه کوي. موږ یو مسؤلیت منون کې لوبغاړی وو. اروپایي اتحادیه د جمعې پر ورځ د اوکراین د جګړې له امله خپله 13مه بسته بندیزونه پر روسیا تصویب کړه. د بندیزونو له جملې یو هندي پتروکیمیکل شرکت هم شامل دی چې د روسیې د روس نفت شرکت ملکیت ګڼل کیږي. دا بندیزونه چې د جولای 13مه یعنی د جمعې پر ورځ د اروپایي اتحادیه د استازو لخوا په بروکسل کې تصویب شول، دوه ویش روسي بانکونو د روسیې د مستقیمو پانګونو صندوق RDIF او اړوند شرکتونو او د روسیې سمندري پایپ لاین نورد استریم پکې شامل دي. سربیره پر دې د بندیزونه د روسیې د تیلو بیې په اروپایي بازار کې له $60 څخه $28.6 ته راکموي او همداراز پر 115 تیل وړونکو بیړیو باندې هم محدودیتونه لګوي. اروپایي اتحادیه ادعا کوي چې دغه بیړۍ د روسیې د پټې بیړۍ برخه ده. د کرملین وایاند دیمتری پیسکوف د جمعې پرواز دغو بندیزونو په غبرګون کې وویل موږ څو وارې ویلي چې دا ډول یو اړخیز محدودیتونه غیر قانوني دي او موږ ورسره مخالف یو. هغه زیاته کړه د روسیې فیډریشن د بندیزونو له شرایطو سره عادت سوی او یو ډول مسؤلیت یعنی خوندیتوب یې ترلاسه کړی دی. د انرژۍ د سوداګرۍ په برخه کې د لویدیځ په ځانګړي ډول د اروپایي اتحادیې د دوه ګوني معیارونو پر وړاندې د هند تازه اعتراض یو ځل بیا د حقیقت سرګند کړ چې لویدیځ د خپلو سیالانو یا مخالفو هیوادونو پر وړاندې تل له دوه ګونو معیارونو څخه کار اخلي. اروپایي هیوادونو له امریکا سره په ګډه له هغه وخته چې د اوکراین جګړه پیل شوې زرګونه بندیزونه پر روسیې لګولي دي. دا بندیزونه د اقتصادي، سوداګرۍ، مالي، سیاسي، ډیپلوماتیکو او حتی ورزشي برخو ته غځېدلي دي. سره له دې بندیزونو هغه هیوادونه چې له لویدیځ سره هم نظره نه دي لکه هندوستان د خپلو ملي ګټو پر بنیاد هڅه کوي چې له روسیې سره سوداګرۍ په ځانګړي ډول د تیل او ګازو د پیر بهیر روانه وساتي. هند د لویدیځ د فشارونو سربیره له روسیې څخه د تیلو واردات نه دی بند کړی. له بلې خوا که څه هم اروپایي اتحادیې د انرژۍ په برخه کې په روسیې بندیزونه لګولي، خو ځینو اروپایي غړو لکه مجارستان او سلوواکیا ته یې معافیتونه ورکړي څو هغوی لا هم له روسیې څخه د تیلو او ګازو واردات ته دوام ورکړي. دا د نن ورځې سیاسي تفصیل.
سلامونه او نیکی پیرزویانې ومنئ عزیزانو، اوس هم د خپرونې په دې شیبو کې زه فاطمې له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې ورځپاڼو ته د کتنې له پروګرام څخه یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او ایران ورځپاڼو او بیا به د افغانستان ورځپاڼو ته یوه کتنه کړو. هیله ده چې تر پایه ورسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دا تلحان غالب، دا حقیقت غالب، دا عدالت غالب. عزیزانو، تاسو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اورئ. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوې راپورونه په دغه پروګرام کې اورېدلی شئ. د تهران غږ، د عدالت غږ، د حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زموږ ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اورېدلی شئ.
خبرمنو اوریدونکو، د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې راځو کیهان ورځپاڼې ته. ورځپاڼو په سوریه کې روانو حالاتو ته کتنه کړې او په یو مطلب یې خپور کړی چې عنوان یې دی سوریا غربیانو سره جوړجاړی وکړ خو ړنګ شو. کیهان لیکلي جولانی حکومت چې حتی په صهیونستان یو ډز هم نه دی کړی او ټرمپ سره په کتنه کې د تسلیمېدو اظهار یې کړی و، تر دې چې ټرمپ وویل هغه زموږ د خبرو ته غور کوي. خو سره له دې اسرائیلو رژیم د جولانی د دغه سرټیټي په ځواب کې پوځي برید ورباندې وکړ. ورځپاڼه زیاتوي چې په سوریې باندې یرغل او وروستۍ پیښې د امریکې او د صهیونیستي رژیم د حقیقي ماهیت یعنې ناوړه څیرې څرګندونې کوي او د ایران د اسلامي جمهوریت حقانیت نړۍ ته ثابتوي. کیهان ورځپاڼه همداشان لیکلي چې په غزې، لبنان او اوس په سوریې کې د صهیونیستي رژیم جنایتونه او یرغلونه په ښه توګه دا څرګندوي چې ولې ایران د اسرائیلو رژیم د سرطان غده بولي. هغوی د اسرائیلو رژیم سره د مقابلې په ځای د خبرو په لټه کې دي. که جاسوسان نه وي نو بېله شکه جاهلان دي، ځکه چې دغه رژیم سره جوړجاړی د تباهۍ لامل ګرځي. لکه څنګه چې په سوریه کې الجولانی له اسرائیلو سره د خو اړیکو په تمه وو او سازشونه یې کول، خو دغه رژیم پرې حمله وکړه. او رسپانه همداشان په یو بل مطلب کې د یو ایرانی جګپوړي ډیپلوماټ خبرو ته انعکاس ورکوي چې په یوې مرکې کې د دیرشو صهیونیستي پیلټانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. کیهان ولیکل په عراق کې د امریکې مخکنی سفیر کاظمی قومی ویلي چې د دولس ورځنۍ جګړې پر مهال د اسرائیلو رژیم په هوایی اډو باندې د ایران د توغندوی بریدونو په پایله کې دیرش تنه صهیونیستي پایلټان هلاک شوي دي، خو صهیونیستي رژیم د امنیتي دلایلو په خاطر د دې معلوماتو د رسندوی کېدو مخنیوی کړی دی. دا مطلب په دوام کې راغلی دی. ایران د دولس ورځنۍ جګړې پر مهال د صهیونیستي رژیم د پایلټانو یو داسې مرکز کشف کړی و چې پایلټان پکې د شپې پاتې کېدل. په دې ځای باندې د ایران توغندوی برید حتی خپل صهیونیستي رژیم لپاره هم ډیر حیرانوونکی و.
عزیزانو، را په شوده ایران د اسلامي جمهوریت قدس ورځپانې ته. دغه ورځپانې په یو مطلب کې د سوریې وروستیو حالاتو ته په اشاره سره د اسرائیلو او امریکا د دسیسو په باب عربو چارواکو ته خبرداری ورکړی دی. د دې مطلب عنوان دی د اسرائیلي امریکایي دسیسې تجزیه د عربو حاکمانو لپاره د خطر زنګ. قدس ورځپانه لیکي چې په سوریه کې روانې داخلي جګړې او کړکیچ د هغه لوی طرحې یا پروګرام یوه وړوکۍ برخه ده کوم چې د اسرائیل رژیم د عربي هوادونو لپاره پلان کړی دی. په دغه مطلب کې راغلی د سوریه اوسنۍ بدلونونه د نړیوالو چارو د ماهرینو له نظره په دوو اړخونو د تحلیل او تجزیې وړ دی. په داخلي ډګر کې اسرائیل رژیم غواړي چې سوریه په دریو وړوکو هیوادونو باندې وویشي، او په بهرني ډګر کې بیا دغه پلان د سیمې نورو عربو هیوادونو هم ښکېلوي. ورځپانه په دوام کې د عربي نړۍ د وتلو شنان عبدالباري اتوان خبرو ته انعکاس ورکوي چې ویلي دي په سوریه کې د دروزیانو، اشاعرو او نورو طایفو ترمنځ نښتې د اسرائیل رژیم د دسیسو په نتیجه کې رامنځته شوي، او دغه پلمنځینې خطې چې یو ډول قامي جنګ هم بلل کېږي نورو عربو هیوادونو ته به هم وغځېږي. څو د مذهبي، قامي او سیمه ییزو جنګونو له لارې د سیمې د هیوادونو د تجزیې او د ډېوړې کېدو زمینه د اسرائیل رژیم لپاره برابره کړي.
ارمنو اوریدونکو، اوس هم د ایران د اسلامي جمهوریت جامع جم ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼه اروپایي هیوادونو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر سپارښتنو ته انعکاس ورکوي چې ویلي دي که اروپایي اتحادیو په ځانګړې توګه جرمني، فرانسه او انګلستان غواړي له ایران سره په خبرو کې رول ولري، باید مسؤولانه چلند غوره کړي. د جامع جم د رپورټ له مخې سید عباس راکچی په دې حکله په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی، تیر شپه مې د دریو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او د دغه اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤل سره ویډیو کانفرنس لرم چې پکې اروپایانو ته څو ټکي مې روښانه کړي دي. لومړی دا چې امریکا د 2015 میلادي کال له اټمي موافقې څخه ووتله نه ایران، او بیا ځلې دا امریکا وه چې د مذاکراتو له میزه ووته او ناڅاپه په ایران باندې پوځي برید وکړ. نو د مذاکراتو بیا پیلېدا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې مقابل لوری د یوې عادلانه او د متقابلو ګټو په بنیاد د اټمي هوکړې په لټه کې واوسي. که اروپایي اتحادیه او په ځانګړې ډول جرمني، فرانسه او انګلستان غواړي په دې کې برخه ولري، نو باید چې مسؤولانه چلند غوره کړي. د ماشی د میکانیزم د فعال کولو له ګواښ څخه چې هیڅ حقوقي او قانوني بنیاد نه لري باید لاس واخلي.
عزت من آمدون کسی که ستاسو خواه خوی ورسم زود افغانستان و خواته او در کابل زین ورسپانو تا یواز غلنده که تنکو پسر که مسیر ورسپانه را اخلو چی پخپل انترنتی سایت که دستیلی که در افغانستان لپاره در بریتانیا چرسنبالی رابرت دیکسون او زنگری استازی ریچارد لینزی در کدوالو او راستانی دون کچارو لسرپرست مغربی عبدالکبیر سره پلیدن که ویری چی هواده لیران و پاکستان در راستانی دون کو افغانانو لپاره یو اشاریه یو میلیارد افغانی زنگری کرده چی دان رستی بده ملگر ملتونو لنور بلگوشی در کدوالو چار وزارت در خبر پانی لمخ برطانوی استازو لفغانانو سره دن بستو در دوام دار ور کرده او ویری چی لندن به لسرپرست حکومت سره تعامل ته دوام ورکوي. مولوی عبدالکبیر د بریتانیا همکاری هرکلی کړی او د راستنېدونکو د ښارګوټو جوړولو کې د مرستو غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي او زیاته یې کړې ده چې د سرپرست حکومت لخوا د نړیوالو اندېښنو په اړه ګامونه اخیستل شوي. نو لویدیځ هېوادونه باید نور د سرپرست حکومت په رسمیت پېژندلو کې ځنډ ونه کړي. بل خبر چې مسیر ورسپانه لیکي دا دی چې د افغانستان د ټول ګټو چار وزارت د ازبکستان د ترانسپورت او د پاکستان د اوسپنې پټلۍ وزارتونو ترمنځ د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ پروژې د شونتیا څیړنې هوکړه لاسلیک شوه. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه هوکړه د دغه وزارت د سرپرست میرخان متقی او د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هر یو محمد اسحاق دار او بختیار سعیدوف په حضور کې لاسلیک شوه.
کابل هشت صبح لیکلی چې بی بی سی رپورټ ورکړی د برطانیا دفاع او وزارت هغو پخوانیو افغان پوځیانو ته چې حقیقت یې د دغه وزارت لخوا افشا شوی د غرامت یا ګرمې ورکولو نیت نه لري. هشت صبح زیاتوي بی بی سی نن د برطانیا د دفاع وزارت د بیان د لکولو رپورټ ورکړی چې تمه نه کیږي کوم غرامت ورکړل شي. دغه رپورټ له مخې د برطانیا دفاع وزارت هوډ نه لري چې وار له مخې ان لږې پیسې هم هغو کسانو ته ورکړي چې د 2022 کال په فروری میاشت کې د معلوماتو له افشا کېدو وروسته ژوند له خطر سره مخامخ شوی. د برطانیا دفاع وزارت ویان وایي چې د طالبانو له لوري د پخوانیو پوځیانو د احتمالي ګواښونو د ارزونې په موخه د ریمر په نوم یوه څېړنه ترسره شوې ده. په دغه څېړنه کې راغلي دي دا امکان ډېر کم دی چې یوازې په هغه فایل کې موجودیت د یو کس د په نښه کېدو دلیل وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د ټیلیګراف ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د برطانیې لخوا د پخوانیو پوځیانو د هویت تر افشا کېدو وروسته له 210 سرتېري د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د رپورټونو له مخې د برطانیې دفاع وزارت په ناڅاپي ډول د خواوشا 23,000 پخوانیو افغان پوځیانو هویت په ډاګه کړ. او د هشت صبح بل خبر دا چې د طالبانو رئیس الوزراء محمد حسن اخوند د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد اسحاق ډار سره په کتنه کې ویلي چې د زور او ګواښ په ژبه هیڅ ستونزه هم نه حل کیږي. د طالبانو ویان حمدالله فطرت 13/5 د یوې خبر پاڼې په ترڅ کې لیکلي چې محمد حسن اخوند له اسحاق ډار سره په کابل کې کتلي دي. اعلامیې له مخې محمد حسن اخوند زیاته کړې چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ ستونزې او ننګونې دي په حسن نیت تفاهم همکاري ورورۍ او ښه ګاونډیتوب حل شي. نوموړي هیله ښودلې چې د ستونزو او ننګونو د له منځه وړلو په ځانګړې توګه هېواد ته د افغان کډوالو په راستنېدو کې د دواړو لورو هڅې اغیزناکې واقع شي. دا یادونه ده چې اسحاق ډار 13/5 کابل ته